کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبری مجله په لنډو خبرونو پیلو. د کونړ چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله د پاکستاني جټ الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پلانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بېوزلي او بېوسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلورلو لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500-3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په بیګانه مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د ته نه دی معلوم. او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. راسره اوسه قدر مناوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو د راپورونو له خبرېدو وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دواړو لورو د ستونزو د څیړنې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې د پاکستان حملو انساني تلفات اړولې دي.
په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلې دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي د مړه دي او یو زخمي دي.
له یو شنونکي سره په دې اړه خبرې کوو. په یو بل راپور کې مو د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف د لمنځتلو له اندېښنو خبرو.
د ذهنیت معنی دلیدلې چې د آرشیف په برخه کې د دوی کوم صحیح څه باید لمنځه لاړ شي. صرف د نشر ممانعت سوی دم په راډیو کې هم تلویزیون کې.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه لرو. د اوکراین د جګړې پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
په قرآن عظیم شان کې د صحابه کرامو د تابعینو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل سسکور بیم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو د حکومت شارج دافیر وایي د دوی حکومت د یوې اتکسیزې کمیټې په ګمارلو غواړي له پاکستان سره په پوله کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په هدف خبرې وکړي. سردار احمد شکیب نن ازادۍ رادیو ته ورسته له هغه د خبرو وکړه چې تازه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایی حملو د ترسره کولو ادعاګانې شوې دي. پاکستان تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده.
بله وروسته له هغه چې نن شنبه د افغانستان له خوست او کونړ ولایتونو په سرحدي سیمو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایی بریدونو د ترسره کولو راپورونه ورکړل سوي او اداګانې سوي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ازادي راډیو ته وویل د دوی حکومت د وی اته کسیزي کمیټې په ګمارلو غواړي د ورته پیښو د مخنیوي په هدف له پاکستان سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر سردار احمد شکیب ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي د دې افسوسناکې پیښې او پر کرښه د ورته پیښو په اړه د اسلامي امارت له لوري د دفاع وزارت د نظامي استخباراتو د مسؤول ملا شیرین اخوند په مشرۍ د کورنیو چارو سرحداتو او یو شمېر نورو وزارتونو یو اته کسیزه کمیټه ټاکل سوې تر څو له پاکستاني اړخ سره دا موضوع وڅېړي او په عاجله توګه د حل لاره ورته عمومي او د ورته پیښو مخنیوي وسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځایي او بخښي څو شېبې مخکې ما د یو خبریال سره د خوست ولایت نه خبرې وکړلې. هغه موږ ته تایید کړه ځکه په خپلو سترګو هغه د خپلو سترګو حالات راته وویل چې په دې ولایت کې په خوست ولایت کې د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په یو پنغالي برید کې په لسګونه خلک وزل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه وویل دای چې کوم معلومات لري تر اوسه ډېر کسان په دې کم کې وزل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او شل نور کسان ټپیان سوي چې کېدای شي د دې ټپیانو په شمیر کې د وزل سویو کسانو شمیر زیات سي. دا هغه اداګانې دي چې تر اوسه د ځایي چارواکو د طالبانو له لوري تایید سوي نه دي. همدارنګه د کونړ ولایت چلتان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د هوایي بمباریو له امله 15 ماشومان او یو مور هم وزل سوي ده او یو ماشوم ټپي دی. تر دې دمه پاکستاني چارواکو د سویو هوایي توپچی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه پیوه خبره سوي خبر پانه کې پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ته په خطاب کې راغلي چې افغانستان کې د پاکستان پر ضد د ترهګرو ډلو پټنځایو نسته او لدی خاورې د پاکستانی پوځیانو د نخښه کولو لپاره کار اخلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته رد کړی و. هڅه مو وکړه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو لوري د دغه ترسره سویو بریدونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي وپوښتو، خو تر دې دمه دوی د مو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تکل صاحب، په کونړ او خوست سرحدي سیمو کې د پاکستان لوري د پیښې داسې مهال ترسره سوي چې څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی په دوو بیلابیلو حملو کې اته پاکستانی پوځیان وزل سوي وو. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. و موریدل چې د طالبانو د حکومت د سفارت، البته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دوی حکومت یوې اته کسیزې کمیټې په ګمارلو سره غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه بحث وکړي. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ سیمې او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته سیمې کې تېره شپه د سیمې اوسیدونکو وویل چې پاکستاني جټ الوتکو یې پر کورونو بمباری کړي چې 15 ماشومان او یوه میرمن پکې وژل شوي او یو ماشوم ټپي دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خوتلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو، پاکستاني او جیټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلی سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې 15 ماشومان او یو مور وژلي او یو ماشوم ټپي دی.
تاریخ بیگار از نو بجو خواه شاید هم کشه بده کنه یو پور پکی چیده نو یو زن آنا و پینزه ماشومان شهیدان یو ماشوم زخمی ده.
په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو دوه ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر درې ولسوالیو یو ځل بیا توپچی بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر 20مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د ګاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د 14 روزې نه پر دې خو دغه درې ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مرور ولسوالۍ ده او دغه شان ورسره خوا کې د شلتن ولسوالۍ ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعضې ساحو کې مرکز خبر ده نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بند شي. بیګا هم دغلته په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلی دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تیر شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغال هم پاکستانی او جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستانی او چارواکو د شوو هوایی او توپچی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورن کرښې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا یولسو کالو څخه د پاکستانی او توپچی بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوي دي.
په کونړ کې د پاکستان د پوځ د بمباریو او د طالب چارواکو په وینا د توغندیو د لګېدو د ادعاو په اړه راپور مو اوریده چې ویل کېږي 15 ماشومان او چې یوه میرمن پکې ده د وژل شوي دي او یو ماشوم ټپي دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کومه خوا روان دي؟ د سیاسي چارو شنونکی عاطف مختار دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی په دې اړه د بس لپاره. مختار صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کومه خوا ځي او دا وروستۍ پیښې آیا نه ښیي چې هر اړخیزه حمله د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا پر افغانستان شروع شوې؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو درنو اوریدونکو ته. هو، په دې څو ورځو کې د پاکستان له طرفه هوایی تهدیدونه په افغانانو باندې خصوصا په څو ولایتو باندې شوی چې دا د افغانستان او د نړۍ پر قوانینو تر سوري لاندې غندل کیږي. دغه سه حالت د دوو ملکونو په منځ کې شاید ډیر غټ تشنج منځته راوړي. فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت او اړین او ضروری دا دی چې څومره زر کولی شي د پاکستان سره په دغه متعلق خبرې وکړي. خو که چیرې دا بریدونه زیات شي، تاسو پوهیږئ چې افغانان د پاکستان په حق له ډیر سخت حساسیت لري او دغه حساسیت او دا جګړه به ډیر لوی شي. د دې په نتیجه کې به پاکستان او افغانستان یو بل جګړې ته مخامخ شي چې دا جګړه د دواړو ملکونو د ملي منافعو پر خلاف به وي، ځکه دواړه خوا ته د کرخه دلته پښتانه دي، د یو قوم خلک دي او دغه اغزن خار د ټولو هغه دود او دستور چې دی افغانان نه مني. فکر کوم ځینې نور هم المنټ دلته وجود لري چې پاکستان د افغانستان له طریقه یا د افغانستان له طرفه ځان ته تهدید محسوسوي. د طالبانو اوسنی نظام هم پاکستان، خصوصا د پاکستان استخبارات دې ته اوس متوجه شوی چې دا نظام د پاکستان پر ګټه نه دی.
مختار صاحب، په داسې حال کې چې طالبان له خورا زیاتو لانجو جنجالونو سره هم په کورنۍ کچه او هم په نړیواله کچه له نړیوالو سره مخامخ دي، د پاکستان پر وړاندې په داسې حال کې چې دوی پوځ هم نه لري، یو روزل شوی او منظم پوځ نه لري، دوی کولای شي چې مثلا که د پاکستان پوځ یا د پاکستان حکومت تصمیم ونیسي او د حملو ته دوام ورکړي، یا مثلا که د افغانستان د ملي حاکمیت یا د ارضي تمامیت ستونزه رامنځته کیږي له پاکستان سره، په هغه صورت کې دوی کولای شي د هیواد دفاع وکړي؟
فکر کوم دا ستر اشتباه به پاکستان ونه، ځکه پاکستان په دغه شرایطو کې په دوو جبهو کې نشي جنګېدلی. له یو طرفه هندوستان د پاکستان ډیر زوړ رقیب او حریف دی او هندوستان منافع په همده کې ویني چې پاکستان او افغانستان په منځ کې داسې یو جګړه وي چې هندوستان ور نه ګټه واخلي. له بل اړخه جګړه دلته په پوځونو نه کیږي. ناتو او امریکا هم ډیر غټ پوځ درلود او روسانو هم ډیر غټ پوځ درلود. دلته د افغانستان جغرافیه او خلک ډیر غشتلی خلک دي. کله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا موضوع مطرح کیږي او د افغانانو حریم تر پښو لاندې کیږي، دلته افغانان به د پاکستان په مقابل کې به بیرته یو ملي وحدت خواته ځي او دا جګړه به د پاکستان افغانان رو مرو ګټي. فکر نه کوم پاکستان په دغه حساسو شرایطو کې دا جګړه نور وغځوي. دا به د افغانستان لپاره یو تهدید وي تر څو هغه ځایونو کې چې پاکستان د خپلو ملي منافعو پر خلاف ځینې طالبان شاید په دې حدودو کې پاکستانی طالبان وي پر هغه یو برید کړی وي. زه فکر کوم چې دغه جګړه به پاکستان ودروي او که ونه دروي هو د افغانستان اوسنی نظام کولی شي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي. افغان د افغانستان ملت تاریخ ته ښودلی چې ایس یو یرغلګر او نیواکر او ښکیلاکر پر افغانستان کې نه ده پاتې شوی.
مننه کلاند راته وایست مختار صاحب چې د طالبانو هدف له دې حملو څه دی؟
دا خود پاکستان حملی دی، د طالبانو حمله خو پر پاکستان نه ده. فکر کوم پاکستان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنی نظام ته ووایي چې هدف یې څه شی دی. هر څه چې هدف یې وي خو جګړه او د پاکستان بمبار د افغانستان په خپلواک خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف دی او افغانان ورته ډېر په حساسو شرایطو کې په کلک الفاظو باندې غاندي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو کورنیو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسلو ته. نن سهار وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لویو ښارونو کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي. د کیف ښاروال د ښار په ښار کې د چاودنو خبره تایید کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین د همدې تازه پیښې او نورو وروستیو پرمختګونو په اړه صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې راسره دی جزئیات راکوي.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته لاغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اوریدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه، خو مرستندوی او ژغورونکي ډلې سیمې ته رسیدلي. کلیچکو پلازمینې ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړی د سفر نه کوي او په خوندي ځایونو کې د پاتې شي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اوریدل شوی دی. روسیې تازه خبرداری ورکړی و چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي، ځکه تورې لګولی و چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي، چې تیره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي، خو لا هم کافي نه دي چې د دې خبر از موږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاک کړو.
ډېر زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه یې جزئیات راکړل. او اوس هم اقتصادي خبرونه.
په نیمروز ولایت کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د تومانو پر راکړې ورکړې بندیز لګول شوی. د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګام په دغه ولایت کې د افغانیو د دودولو په مخه پورته شوی. مرکزی بانک وایي کله دی وروسته په دغه ولایت کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه وشوه او په تړاو څوک ونیول شول، قانوني چلند به ورسره وشي. یاد بانک له ټولو هټیوالو سوداګرو پانګوالو غوښتي چې د افغانۍ د ودې لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په نیمروز او یو شمېر نورو هغه ولایتونو کې چې له ایران سره تړلې پولې لري د ایراني پیسو د زیاتې کارونې راپورونه ورکړل شوي وو. د سوداګري او پانګونې خونې چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی له مسؤلینو سره لیدلي. د دغې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي، په یاد لیدنه کې دوړو خو په افغانستان کې د روانو اقتصادي ننګونو د کابو کېدو په اړه بحثونه کړي. د خبر پاڼې په حواله د سوداګري او پانګونې خونې د عامل پلاوي مشر شفیق الله عطایي له مقابل لوري په بانکي نظام او د کنګل شویو پیسو د بیرته خلاصېدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د یو ان ډی پی مالی متخصص فواز صبری بیا یادو برخو کې افغاني لوري ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 15 پوله، یو ایرو شپږ نوي افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني 13 پوله، یو سودریال 22 افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1490 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مو د ملي آرشیف د آثارو د خوندیتوب په اړه د خلکو له اندېښنې خبرو. یو شمېر افغانان وای له موسیقي هنري فلمونو سره د طالبانو مخالفت ته په کتو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې نه یوازې د دې آرشیف ساتنه وکړي، بلکې د تیر تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره دي په خپلو نشریاتو کې ترې استفاده هم وکړي. د طالبانو په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق بیا آزادي راډیو ته وویل د آرشیف په بشپړ ډول خوندي دی او دوی پلان لري چې په روان اختر کې به له موادو په ځینو خبرونو کې استفاده هم وکړي. په دې راپور کې زما همکاري فیروزی عزیزی د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
د دې سندرې په شان زیاتې نورې سندرې، مشاعرې، تمثيلي ټوټې، هنري فلمونه، سریالونه، خبرونې، د تیرو حکومتونو د ولسمشرانو او چارواکو ویناوې، کانفرنسونه، د پوځیانو فراغت او ډېر نور معلومات او نشراتي مواد چې شاوخوا څلور لسیزې او ان تر هغه زیاته موده مخینه لري، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې موجود دي. په دې موادو کې اکثره هغه څه دي چې طالبان په ښکارا ورسره مخالفت لري. په تیرو کلونو کې د مجاهدینو د کورنیو جګړو پر مهال که څه هم ملي راډیو تلویزیون په بشپړ ډول تخریب شوی و، خو آرشیف ته کوم زیان نه واوښتی. وس یو شمیر عام افغانان او فعالان اندیښمن دي چې طالبان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف هغه مواد لمنځه یونسي چې دوی ورسره مخالفت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بادام احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل کې چې کوم د مثلا د اوسنی نظام یا د طالبانو د فکر خلاف څه وي، ممکن هغه لمنځه وي چې دوی به هغه څه پرېږدي چې هغه د دوی په ګټه باندې وي. د تاریخ هر څیره د هر چکړنې چې هغه د برنامو په توګه باندې ثبت وي هغه باید پاتې شي تر څو پورې د هېڅ کس تاریخ محو نه شي، او ښه ته ښه او بد ته بد باید ولس ووایي، نه هغه څوک چې هغه لمنځه وړي.
کاغلی احمد زای وایي همدا آرشیف کولای سي راتلونکو نسلونو ته د افغانستان د لرغونی او معاصر تاریخ پیښې او معلومات ور انتقال کړي. د کابل ښار اوسیدونکو فروزان داوځي بیا له طالبانو غواړي نه یوازې دا چې د آرشیف په خوندي ساتلو کې د هڅې وکړي، بلکې په خپلو نشراتو کې د هم د دې آرشیف له موادو استفاده وکړي.
موږ هیله لرو چې د دې په ساتنو مراقبت کې او ځینې کې د دې په بستر راځوندي کولو کې باید ډېر زیات کار وشي.
دا اندېښنې نه یوازې له عامو خلکو سره دي، بلکې د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دغه راډیو تلویزیون ځینو چارواکو سره هم شته. د دې تلویزیون یو پخوانی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دای ځکه په دې اړه اندېښمن دی چې طالبانو په خپلو وروستیو اقداماتو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د موسیقي ډپارټمنټ وتاړه او د امر بالمعروف وزارت کسانو له دغه پوهنتون د محصلینو په لاس جوړ شوې مجسمه باندې پرده ولګوله، او په خبره یې په ځلونو یې په ښکارا له هنري مسایلو او موسیقي همدارنګ د تیرو نظامونو د چارواکو د کړو وړو مخالفت کړای دی. خود تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي راډیو تلویزیون مرستيال عبدالغنی مدقق وایي دای خوشبینه دی چې طالبان د پوسنۍ دوره کې داسې څه تر سره نکړي چې هغه د آرشیف ته زیان ورسوي.
اوس دوري کې چې طالبان راغلي دي یعنی د ذهنیت معنی د لیدلې چې د ارشیف په برخه کې د دوی د لمنځولو یا د سوځولو یا کوم صحیح څه باید لمنځه لاړ شي. تر هغه وخت پر اسما په ملي تلویزیون کې د اسلامي امارت له همکارانو سره کار کړی ده، نو دوی داسې کوم شی ما نه احساس کړی دی. صرف د نشرېدلو لپاره کوم مواد چې قابل د نشر نه دي، لکه موسیقي یا لکه نور کوم مسایل چې د طالبانو له اصولو سره برابر نه وي، صرف د نشر ممانعت شوی ده په رادیو کې هم تلویزیون کې.
ښاغلی مدقیق وایي د دوی د مدیریت پر مهال هم د تلویزیون او هم د رادیو برخې د آرشیف اکثره مواد د فیتو له زوړ سیستم نه ډیجیټالي سیستم ته واړول سه او اوس په سرور کې په خوندي توګه ساتل کیږي، هغه څه چې طالبان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان ملي رادیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق د دغو اندېښنو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک دې په دې اړه اندېښنه نه لري او دوی یاد آرشیف په پوره توګه خوندي ساتلی او د لا غنامندۍ لپاره هڅې کوي.
د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په آرشیف کې د تیرو نظامونو ډیر مهم مواد او توکي شته دلته، او موږ تر اوسه پورې د آرشیف د تغییر یا بدلولو هیڅ پلان لرو. کوشش هم دا ده چې نور هم دغه آرشیف د کیفیت او ظرفیت لوړولو لپاره جدي ګامونه واخلو.
ښاغلی وسیق وایي دوی پر روان اختر کې پلان لري چې د دې آرشیف له موادو په خبرونو کې استفاده وکړي، هغه څه چې د په خبره د طالبانو د حکومت د پالیسیو خلاف نه وي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په آرشیف کې د نور محمد ترکی د حکومتولۍ پر مهال د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو د پیښو معلومات، ویډیوګانې، غږونه او لیکنې راټولې او تر اوسه پکې ساتل کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي رادیو تلویزیون پر آرشیف زیات کار وسه او لبخانی سیستم نه یې پرمختللي ډیجیټلي سیستم ته واړوه چې د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو او معلوماتو پر بنسټ په دې اقدام کې نږدې 1,000,000 افغانۍ لګښت راغلی دی.
سالم محمد صالح هم را سره دی چې درته ووایي د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د جاپان د ملي شورا د تازه اقدام په اړه لیکنه خبره کړې چې لمخې د افغانستان په ګډون له خطرناکو ساحو د جاپاني پوځیانو لخوا د ټولو خلکو ایستلو ته زمینه برابرېږي. د جاپان ملي شورا د چهارشنبه په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې ورسره به د جاپان د ځانی دفاع ځواکونه کولای سي له نورو هیوادونو چې خطرناک دي په هغه صورت کې هم د خلکو په ایستلو کې همکاري وکړي چې په ایستل کېدونکو کسانو کې جاپانیان شامل نه وي. پر جاپان انتقاد کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو مخکې له کابل څخه یوازې جاپانی وګړي او د خپل سفارت کارکونکي وایستل، خو د نورو کسانو په باب یې څه اقدام ونه کړ. تر دې مخکې د جاپان د قوانینو لمخې د دغه هیواد د ځانی دفاع ځواکونو یوازې اجازه درلوده چې په خپل الوتکو کې جاپانی وګړي له خطرناکو سیمو وباسي. په تیر اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته ګڼو سازمانونو خپل ګڼ کارکونکي او بېشمیره هیوادونو خپل وګړي له افغانستان څخه وایستل، خو لا هم ګڼ کسان چې له بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې دي چې له دغه هیواد څخه وتلو ته په تمه دي. له هندستان خبریدونکو ورسپانې سټیټسمن په خپل پرونی غنې کې د جنو د شونځیو پر باند پاتې کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په فایل کې د بخښنې نړیوال سازمان دی وی کارکونکې سمیرا حمیدی څرګندونه ته اشاره کړې چې ویلې دي د جنو د منځنیو شونځیو او لیسو تړل کېدل د طالبانو له هغې ژمنې سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې وي. د سټیټسمن په لیکنه کې د میرمن حمیدی په وینا لولو، موږ په افغانستان کې یو وار بیا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې شاهدان یو او طالبان پر خپلو هغو ژمنو وفا نه کوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو لپاره یې تکرارولې. د طالبانو حکومت اجمنه کړې و چې د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي پرانستي وي، خو د وري یا حمل پر درېمه یې بیرته اعلان وکړ چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان ویلي و چې دوی د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستل کېدو هڅه کوي.
جلال آباد مومندره ولسوالی نه زه تا ته پیغام پرېدم. زمونږ دلته په دې ډکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو خو یو دوه کسان په کې مخکینی به وظیفهدارانو بیا خدای صد مرستې چې کومې راغلی بیا دې ته چې راغله ورته مې وویلې دا کوم غریبانان چې موږ ګاونډیانو دې ته مې وویلې چې ولکه تاسو خو ما ته وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته دې کارت ولیکل شي که نه او دی اصل کې د چپلر دی او د چپلر نیم پسې کسان راوست او کارټونه هغو له جوړ کړلو او د دې ځګې نه چپلر ته هم د مومندری ولسوالۍ نه چپلر ته د غذي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دي لیکلي.
دولس بجې او